د سهار لاس بجیش وی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربم شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. ازادي رادیو په منځني څه په 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په دې خبرونه کې وړاندې بلخ ولایت د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لناجی صافی څخه.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن مزار شریف ته ولاړ شي. په پام کې ده چې د ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس استعزاز کړي، او د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې درې پاکستانی بلاک لیکونکي دین ته په سپکاوي تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن مزار شریف ته ولاړ شي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې ښاغلی غنی به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې له یو دولتي پلاوي سره له کابل نه بلخ ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې ښاغلی غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د بلخ د ولایت مقام د نوې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ د مبارکې روزې لوی جماعت ګټې اخیستنې ته وسپاري، او د ښوونځي د زنګ په وهل سره به په بلخ کې نوی تعلیمي کال پیل کړي. په پام کې ده چې ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس استعزاز کړي. د ولسی جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ولسی جرګه په تیرونه یې فیصله وکړه چې امنیتي ارګانونو درې مسؤلون وزیر دفاع، وزیر داخله او د ریاست عمومي امنیت ملي رئیس استعزاز شي. دغه بزرګواران تالار ته انشاءالله راځي، او هغه سوالونه چې د وکیل صاحبانو د 15 کسانو چې دوی د استعزاز کوونکي په جمع کې دوی خپل سوالونه مطرح کوي.
دغه درې لوړ رتبه امنیتي مقامات په افغانستان کې د ورستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د ورستۍ حملې په تړاو استعزا کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په کابل کې پر دغه پوځي روغتون حمله وشوه چې شاوخوا 50 کسان وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د پوهنې وزارت وایي نن شنبه د افغانستان 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو د لیږد بهیر پیلوي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل دغه ولایتونو ته کتابونه د دفاع وزارت په همکارۍ رسوي.
د شنبه په ورځ به ان شاء الله د افغانستان پاتې 14 ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل شي او په یوه اونۍ کې به پای ته ورسیږي.
خغلی حقمل ویل دغه 14 ولایتونه لري پراته او ناامن دي. د لوګر امنیه قمندان وایي په سرخ ولسوالۍ کې د ناروانو پوځي عملیاتو له کبله پرون جمعه و دولت ضد وسلوال وژل شوي. لوی پاسوال اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسلې او مهمات هم د افغان قواوو لاسته ورغلي دي.
دوه نفر مړه دي، یو من پیکاو یو من کلاشنکوف زموږ د امنیتي ځواکو لاسته ورغلی او یوه فراشه موټر یې له منځه تللی، او اخري پیښه یو بل پنځه نفره د دوی په هوایي برید کې مړه شوي دي.
د لوګر چارواکي وایي په سرخ ولسوالۍ کې د سپار په نامه د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې اونۍ پوره شوي، شاوخوا 22 دولت ضد وسلوال وژل شوي، لس تنه ټپیان او 4 تنه یې نیول شوي دي. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې درې پاکستانی بلاک لیکونکي دین ته په سپکاوي تورن کړی دی. دا هغه تورن دی چې د پاکستان د قانون لمخې مجرم اعدامیږي. پولیسو او محکمې چارواکو ویل چې یو بلاک لیکونکی د اسلام آباد دی او دوه تنه هم د کراچۍ دي. د چارواکو په وینا دا کسان د تېرې اونۍ په لومړیو کې ونیول شول. یو چارواکي ویل دا تورن کسان په بند کې ساتل شوي دي او د دوی د انټرنیټي هلو ځلو پلټنه شوې ده. تر دې مخکې 15 تنه نور په ورته تور نیول شوي وو چې له پاکستانه وتل. هغوی ویلي وو چې دوی د دې لپاره تورن شوي دي چې پر پوځي او استخباراتي ادارو یې نیوکې کولې. د امریکا په استازي جرګه کې جمهور پالو د اوباما د روغتي بیمې د قانون د لغوه کېدو لپاره وړاندې شوې لایحې ته له رایې اچولو لاس واخیست. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازي جرګه کې د جمهور پال حاکم ګوند له استازي غوښتي و چې رایې ورکول وځنډوي. د استازي جرګې رئیس پاول راین ویل له ولسمشر سره خبرې وکړې او هغه ورسره منلې چې دغې لایحې ته رایې اچونه لغوه شي.
I spoke to the president just a little while ago.
شی به مختمی لولسمشر سره خبري وکړي ورته و می وایل زما په نظر تر ټولو غوړه دا چې د لایحې ترایا چول وزندول شي هغه هم د دې پریکړې سره
ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ له استازي جرګې غوښتي و چې دغه لایحې ته رای ورکړي. د روغتیایي خدماتو د لایحې لپاره د رای اچونې تر لغوه کېدو یو ساعت مخکې سی این این تلویزیون د راین په وینا خبر ورکړی و چې ټول جمهوري پال وکیلان د ټرمپ د بیمې د لایحې ملاتړ نه کوي. د استازي جرګې جمهوري پال غړي وایي څرګند نه ده چې دغه جرګه به بیا کله په دې اړه غونډه کوي. امریکای چارواکي وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به روانه اونۍ په بروکسل کې د ناټو مقر ته لاړ شي. د هغه مخکینی اعلان چې ویلي وو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو کلیدي غونډه کې به ګډون نه کوي غوسه پارولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون جمعه په یو اعلامیه کې ویل چې ټیلرسن به راتلونکي جمعه د ناټو مقر ته لاړ شي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي دي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربند لپاره خبرې وکړي تر څو په دغه جګړه ځپلې هیواد کې وضعیت نور پسې خراب نه شي. سټیفن دی مستورا پرون په جنیوا کې د خبرو وکړه. دی هلته د سوریې د شپږ کلنې جګړې د سیاسي حل لارې لپاره د خبرو منځګړي توپ کوي. روسیې، ایران او ترکیې مخکې په سوریه کې پر اوربند موافقه کړې وه چې د دسمبر له دیرشمې پیل شو. د غودریو هیوادونو بیا د قزاقستان په مرکز استانه کې څو ځله خبرې وکړې تر څو د دې اوربند سمه څارنه وشي. د دوی وروستۍ خبرې د مارچ په 14مه وشوې چې په دې غونډه کې د سوریې اپوزیسیون ډلو برخه وانخیسته او د سوریې حکومت او د هغه ملاتړې روسیې تورنه کړه چې له اوربند سرغړونه کوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان ولسمشر مزار شریف ته روان دی. ویل کیږي چې هلته به یو لوی جماعت پرانیسي خو د سیاسي جوړجاړي خبري هم کیږي. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د مرستیال ویان څرګندونې لرو.
د مونږ پلان اساسا دا دی چې باید حتی ولسوالیګانې چې د دښمنانو تر تهدیدات لاندې دی مونږ باید خلاص شي.
د کابل رسپانو نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره د جوړیدونکو غونډې مسله چړلې ده. امریکا وایي په دې غونډه کې برخه نه اخلي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوه پوهان صافي سره شریکه کړې.
زه فکر کوم که امریکا په دې غونډه کې اشراف ونه لري په نړیواله سطح دا غونډه نشي کامیابېدلی.
د نورستان په یوې سرحدي ولسوالۍ کې د شری ناروغۍ خپره شوې.
جمله تقریبا تر اوسه نه زیات قومي سرحدي ولسوالۍ کې تلفات شوې ده، مړ شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
کېدای شي ګارد خاوره دوړه بویونه دي، بویونه کېدای شي د ګل بوی وي یا فاضله مواد حیوانات تو چکولش چه ده اساسیت سبب شد.
تمده چه افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن مزار شریف تا ولاړ شي. هلته به د یو لوی جماعت ته پرانیستلو تر څنګ د بلخ له والي عطا محمد نور سره پر هغه سیاسي تفاهم هم خبري وکړي چې د دواړو ترمنځ له بې مودې راهیسې بحثونه پرې شوي دي. البته د دغو خبرو تایید تر اوسه پورې چارواکو په رسمي ډول نه دی کړی. ولسمشر مزار شریف ته رسېدلی دی که نه دی؟ په بلخ ولایت کې به د ازادي راډیو له خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه واورو.
تازه مخ جمهور رئیس بلخ ولایت نه دی راستلای خو کوم خبرې چې موږ ته بلخ ولایت له محلي چارواکو سره درلودې چې دوی ویل چې ولسمشر به راتون کې دو یا هم درې ساتونو کې بلخ ولایت
ورسیږي.
دلته سربیره پر دې چې د متنفذینو سره قومي مشابه سره کتنه کوي په بلخ ولایت کې به د ولایت ولایت مقام نوې ودانۍ چې تازه جوړه شوې ده، هم افتتاحي درازه شریف نوې جمعه چې تازه جوړ شوې ده، او میلیونه ډالر پیدا کړی دی، به هم افتتاحي او د دې ترڅنګ په بلخ ولایت کې د معرف تعلیمي کال هم د مکتب زنګ وغږوي، او د دې ترڅنګ داسې ګونګسې او خبرونه هم موجود دي چې د بلخ والی به رسما د دې ولایت د والی په توګه د بیا ځل لپاره هم معرفي کړي، او همدارنګه د دې ترڅنګ به په بل خلاد کې د حزب جمعیت او هاش ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو تفاهمنامه هم لاسلیک کړه. خو تر دمه په دې اړه رسمي منابع نظر نه دی څرګند کړی.
د ولسمشر د بلخ د سفر په اړه باندې کوم چارواکو تاسو ته معلومات درکړي دي؟ ځکه چې پرون اسدی راډیو داس خبر تر لاسه کړی و چې احتمال لري چې جمهور رئیس مزار شریف ته سفر وکړي، خو عادتا د امنیتي ملحوظاتو لپاره هم دغه سفر ورلمخ نه اعلان شي.
او دقیقا پرون هم مو خبره ودرلو د بلخ ولایت له دولتي چارواکو سره د بلخ ته ولي وایي انتره چې د هم خبرونه کې په ژوندۍ باندې وویل چې ګمان دی چې ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې بلخ سفر ولري. عادت هم دا و چې د امنیتي محافظت له امله د مسله په ډاګه نه کړه. خو نن خپل ښاغلی منیر فرهاد د بلخ ولي وایان عزیز اډو ته په خپلو سرګردونو کې دا تایید کړه چې ولسمشر په راتلونکو څو ساعتونو کې بلخ ته سفر ولري.
دا تر اوسه پورې معلومه شوې ده چې له جمهور رئیس سره به په دې سفر کې نور کوم چارواکي ملګري وي؟
تر دمه پټاګه نه ده خو ویل کیږي چې یو دولتي هیات له مرکز څخه بلخ ولایت راستون، او دا به له دې ترڅنګ چې د مشرانو سره به ګوري، قومي مشرانو سره د بلخ ولایت مدني فعالانو سره به ګوري، او دا به هم د حکومتدارۍ د څرنګوالي په اړه د دوی نظر پوښتنه کوي، او په دې اړه به ځینې نور تصمیم نیسي چې حکومتدارۍ د څه ډول په مخ بیول شي.
دا معلومه ده چې جمهور رئیس به څومره وخت په بلخ کې وي؟ ځکه چې تیر ځل چې سفر کړی و هلته شپه وکړه.
تیر ځل چې بلخ ولایت راغلی و دوی ورځې او شپه یې د تیر کړ. خو په روان سفر کې تر دمه دا نه ده دقیقا پډاګه چې ولسمشر به دلته پاتې شي یا به نور ولایتونه لاړ شي او یا به هم له دې سره مستقیم بیرته کابل ته وګرځي.
مجیب الرحمن حبیب زای، مننه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال په ټول هیواد کې د دولت ضد وسله والو په وړاندې تهاجمي عملیات پراخوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل د پخوا په نسبت اوس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي دي. په همدې حال کې د امنیتي مسایلو ځینو څیړونکو وایي سږ لمریز کال به په امنیتي لحاظ سخت او ناامن کال وي. د دوی په وینا په کار ده د موجوده ستونزو او چیلنجونو په وړاندې د مقابلې لپاره جدي هلې ځلې وشي. صالح محمد صالح راپور لري.
د نیویل مریض کال له پایل سره د افغانستان دفاع وزارت د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د نویو هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د تهاجمي عملیاتو په پیلولو سره د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله واړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش په دې باب ازادي راډیو ته وویل
زمونږ پلان اساسا دا دی چې باید حتی ولسویلګانې سي دښمنانو تر تهدیدات لاندې دی، مونږ باید خلاص یو د اکمالاتو په اساس او د خپل امکانات او ظرفیت په اساس هر ځای کې چې دښمن سر پورته کړي د دوی په مقابل کې ظرفیتونه خپل امکانات وکاروو چې افغانستان ته سولې او خوندې ژوند او خلکو ته ارمغان ورکو. سي خدای وکي دیار لسوه شپږ نویم کال د دیار لسوه پنځه نویم کال لا شي او د خلکو ژوند خوندې وساتي.
د تیر ژمي پر مهال د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې او د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله روانه وي. د مسالې اندیشنې ولاړې کړې و چې امنیتي ګواښونه شي د سږ کال په پسرلی او دوبی کې لا شدید سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو دوی اونې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وه د هغو راپورونو په اړه چې په افغانستان کې شایي د پسرلي پر مهال جګړې شدید سي ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی لوی امنیتي معین جنرال ایوب سالنګي وایي حکومت باید سږ کال د امنیتي ګواښونو په وړاندې په جدیت هڅه وکړي.
تجربه را که دارم امسال اما سال
هغه تجربه چې لرم سخت کال په مخ کې لرو. نو د ملي اولی حکومت او د امنیتی سکتور رهبری باید جدي پام وکړي. د کورونوي چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس دی تر پخوا فعال وي. دا د افغانانو مسؤلیت هم دی چې په جدي ډول د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دا دی چې په دې برخه کې په جدي ډول رسیدګي وسي. دفاع وزارت په داسال کې پر روان مریض کال کې د دولت د مخالفو وسلولو د ځپلو لپاره د تازه اقداماتو خبره کوي چې وسلولو طالبانو د پنځمه پر ورځ اعلان وکړ چې د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلولو طالبانو دغه ادعا رد کړه. په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون وروستۍ حمله پر دغه وزارت سخت انتقادونه پارولې دي. چارواکي وایي په دې حمله کې چې شاوخوا شل ورځې مخکې سوي به تقریبا 50 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې چې پر روغتون هغه خونړۍ حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات ویلي چې دغه جرګه په پام کې لري د دوشنبه په ورځ د کورونوي چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس د دې حمله او په هیواد کې د ناامنیو په تړاو استیضاح کړي.
د کابل نننه یو رسپانو کوم مطالبه خبره کړې دي. اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننه یو غنو کې په مسکو کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو غونډه کې د امریکا د نګډون د اوازو او دغه شاند افغانستان د مسایلو په تړاو د یادو هیوادونو د اړیکو او پر دغه هیواد د اغیز په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې د هیواد راتلونکي خطرناک بللې ویلي چې افغانستان د سیمه ییز همکارۍ پر ځای د سیمې د هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر د بدلېدو په حال کې دی. په سر مقاله کې راغلي چې ښاغلي کرزي په خپل دغه پیغام کې له امریکا هم غوښتي چې واشنگټن د ترهګرۍ خلاف جګړې په تړاو د سیمې له لویو هیوادونو سره د ټکر پر ځای د همکارۍ لار غوره کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د پخواني ولسمشر دغه پیغام د حکومتي چارواکو له پیغامونو سره په تضاد کې دی، ځکه د په خبره د حکومتي چارواکو په پیغامونو کې د هیواد راتلونکي روښانه بلل شوی. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون په اړه لیکلي دي. اصلاح په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره په هغه کانفرانس کې د ګډون بلنه رد کړې چې د روسیې په نوښت په مسکو کې جوړیږي. په مطلب کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، امریکا ځکه په دغه غونډه کې ګډون نه کوي چې له مخه ورسره مشوره نه ده شوې او دوی نه پوهیږي چې د دې کانفرنس له جوړېدو د روسیې هدفونه څه دي. خو په مطلب کې راغلي چې تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویل شوی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې له طالبانو سره د روسیې د مرستې او همکاریو په اړه لیکلي دي. یو امریکایي چارواکی جنرال کورتیس سکپاروتی د هغه هیواد د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې ویلي، په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې د روسیې د پرمختیاتیدونکو نفوذ شاهد دی. په مطلب کې راغلی یاد امریکایي چارواکی ویلي، شاید دا لاسوهنې تر دې حده وي چې روسیا هغو طالبانو ته وسلې ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د مطلب لیکونکي لیکلي، دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي ول چې روسیا نه یوازې د طالبانو ډیپلوماتیک ملاتړ کوي، بلکې وسلې او مهمات هم ورکوي.
له اجمل تورمانه په مننې تمه ده چې د اپریل په 14مه په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د امریکا استازي ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو امریکا نه غواړي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. په پام کې ده چې د ماسکو په غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه چین، ایران، پاکستان، هند او افغانستان ګډون وکړي. که امریکا پکې نه وي، افغانستان ته به دا غونډه ګټوره تمامه شي؟ د دې پوښتنې ځواب د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی څخه واورو.
غربي هیوادونو ټولو فرانسې نه نیولې تر امریکې تر جرمني تر ټولو دعوتونه ورکړل، طالبان یې وغوښتل تر قطر پورې، دوبۍ پورې چې خبرې وشي چې افغانستان ته سوله راشي. دوی ماسکو پکې نه لګښت کړی او ماسکو هم وقتاً پر وقتاً خبر سرگندی کری دی. مگر پروش کال اقدامی که طالبان و سر و پاکستان سر ناس توا و سفیر کابل که هم ویلی چه منگو سر علی که لرو و روستا بیا افغانستان انتقاد و که جهان که سنگ افغانستان پی خبر نوی او دوی ویلی که خامن کوچی شو که طالبان بی افغانستان سر نیزیشی و سول تکیمی. حال دا چه دوی دی پروگرام نا امریکا نو خبر کرده نوست که امریکا پا دی دعوت که دی ماسکاو اشترا کنی که دی اپل پا میاشت که مانای دادا چه دا زنگری یا سنجش دی افکارو دی افغانستان پا بارا که دی ماسکاو دی او هیچ کم نریوال اهمیت نیشی دلودلی او نو طالبان خواده کولشی چه خبرو تکی نیدی افغانستان سره.
د ماسکو دا دریم غونډه ده. په اوله غونډه کې خو تقریبا افغانستان هم احتجاج درلود چې ولې د افغانستان استازی نه دی ورغوښتی، او په دوهمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو ټیټ رتبه مسول برخه پکې واخیستله. دا ځل چې روسانو دا نیت کړی دی چې چارواکي تقریبا نسبتا د لوړې سطحې وروغواړي، بیا هم که زه دا سوال تکرار کړم که دغسې یوې غونډې ته امریکا ورنشي، آیا بیا بیا هم د افغانستان لپاره کومه ګټه وي؟
زه فکر کوم که امریکا په دې غونډه کې اشتراک ونه لري په نړیواله سطحه دا غونډه نشي کامیابېدلی چې افغانستان کې سوله راولي.
د ماسکو په غونډه کې که چېرته استازي یو مشترک نظر ته ورسېدل، بیا فکر نه کوي چې په بله ورته غونډه کې ممکن امریکا خپل استازی واستوي او برخه پکې واخلي؟
نو که دوی دغه ټول هیوادونه کیندي اپریل په میاشت کې او په ماسکو کې یو مشترکې فیصلې ته ورسیږي، او دا دلی د افغانستان د حکومت مخالفین، مسلح مخالفین او پاکستان او ایران خصوصا دا دواړه همسایګان چې لاس وهي په افغانستان کې زخ ډېر که دوی موافقې ته هم ورسیږي او د افغانستان مخالفین حاضر شي په پاکستان په شمول چې دوی کینی مذاکراتو د لارې نه د سولې د لارې نه موضوع حل کړي وي او اوربند کړي، نو فکر نه کوم چې امریکا به دې امر مخالف اوسي او دوی صرف نتیجې ته منتظر دي. که نتیجه سمه وه بیا به دوی خپل سپورټ اعلانوي، او که نتیجه دا وه چې صرف ناسته به او خبرې وي رخصتېدل و عملي ګام افغانستان کې د سولې د اخیستلو نه و، بیا به هم دی ورته شک په نظر ګوري.
یعنی د امریکا نه ګډون خو دا معنا نه لري چې په وروستیو کې د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې روسان طالبانو ته وسلې ورکوي، او اوس روسیې ویلي دي چې نه طالبانو ته مو وسلې نه دي ورکړي. یعنی دغسې د اختلاف مسله خو به نه وي؟
زه فکر کوم چې د اختلاف مسله هم نه ده او بې تاثیره هم د امریکې پر ردولو کې په دې غونډې کې د ناستې نه ده. که دوی صداقت د ماسکو او د غونډې خو چې ماسکو راټولوي وویني، نو دوی آخري لحظه کې هم خپل سپورټ به د سولې د فیصلې په خاطر باندې چې عملي ګامونه پرې اخیستلی وشي تایید کړي، نه دا چې رد یې کړي. اما دوی خپله پکې اشتراک په دې نه کوي چې ویرېږي چې دا به موافقې ته ونه رسیږي او د امریکا په قدم پکې شامل وي.
پوهاند صاحب مننه.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې شری ناروغي له عمله په تیرو دوو میاشتو کې پولیسکونو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی. اوس هم ګڼ کوچنیان په دې ناروغۍ اخته دي. د برګمټل اوسیدونکي هم وایي له کامدیش نه د دوی سیمې ته دغه مرض ورغلی دی. د شری مخه په ساده واکسین نیول کېدی شي. روحلا انوری لسیمی راپور لري.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوه میاشتې کېږي چې په سیمه کې د شری ناروغي پیدا شوې او د درملو د نشتون په وجه په لسګونو ماشومان مړه شوي دي. حاجی هدایت الله ازادي راډیو ته وویل سیمه یې د ډیورند کرښې سره نږدې پرته ده، نه پکې روغتیا اسانتیاوې شته او نه هم د ژوند نور سهولتونه، او همدا لامل دی چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دا صاحب چې زه تقریبا اوس دوه میاشتې کېږي ولسوالۍ کامدیش ولسوالۍ برمټل یو کلي یو سل څلوېښت هلکان مړ شوي دي په پروپ نوم یې ډېر هر ځای کې سلو دېرشو جمله تقریبا تر اوسه نه زیات کامدیش ولسوالۍ کې تلفات شوي دي مړ شوي دي. نور اوس نور په مټول ته رسیدلی دغه مرض صاحب.
د کامدیش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی امان الله امان وایي په هر کلي کې د شری ناروغۍ په وجه یو شمیر ماشومان مړه شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي.
زمونږ د کامدیش ولسوالۍ یو کلی 50 ماشومان پکې مړه دي او کوټیا چې دی زمونږ خپل کلی دی 15 ماشومان پکې مړه دي. پچګل کې څو کلي تقریبا 30 کسان پکې مړه دي. نردیش کم 4 کسان مړه دي او دغسې مختلفو کلو کې ډېر شرایط کړی دی. د بیماری تقریبا 2.5 میاشتې وخت مونی وو.
هغه وایي یو تعداد خلک شته چې اوس هم د واکسینو مخالفت کوي او په سمه توګه د واکسینو د پروګرامونو ناملي کول دي چې د سرخکانو په څیر ناروغۍ اوس هم د ماشومانو ژوند ګواښي.
واکسین د پر زمینه مسایل دی ګلته او دغه واقعي کار نه کیږي.
امان وایي په نورستان کې د واکسینو په اهمیت او لساري ناروغیو د ځانونو او کورنیو ساتلو په اړه خلکو ته عامه پوهونه هم نه ده شوې.
خلکو آگاهي سطح چې موږ هغه ډېره ټیټه ده. نو په دې سمو کې د پولیو ضد واکسین هم بعض وخت کې ورته اجازه ورکول کیږي، بعض وخت کې مخالفتونه کیږي د مشرانو لخوا. نو دغه واکسیناتوران چې دي دغه مخنیوی کیږي.
موږ ډېره هڅه وکړه چې د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزي سره د یاد ستونزې په اړه خبرې وکړو خو تلیفون نه بند و. په سیمه کې هم ډاکټرانو د نوم نه ښودلو او د آواز نه ثبتولو په شرط وویل چې په کامدیش کې له تیرو څه باندې 3 میاشتو څخه د شری ناروغي موجوده ده. په زیات شمیر کې ماشومان ترې هم مړه شوي خو دوی د ریاست او وزارت له اجازې پرته چا ته معلومات نشي ورکولی. سرخکان یا شری ساري ناروغي ده چې ډیری وختونه پرې ماشومان اخته کیږي چې په یادې ناروغۍ اخته کسان د سینه بغل تر څنګ سخته تبه لري چې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله زیات ماشومان د مرګ ګواښ سره هم مخ کیږي. خو له ټولو عجیبه خبره دا ده چې د یو مرض له امله هره ورځ ماشومان مړه کیږي خو د ولایت او نور اړوند مسولینی نه درملنه کولی شي او نه هم رسنیو سره دغه ستونزه شریکولی شي.
د روغتیا په برخه کې په روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. البته په پروګرام کې د شری د ناروغي په اړه باندې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات نه درکوي، خو د حساسیتونو په باره کې چې نن سبا حساسیتونه زیات دي او د هوا له بدلیدو سره انسانانو ته حساسیت پیدا کیږي، په دې اړه به متخصص ډاکټر تاسو ته بشپړ معلومات درکړي. خوس یو امنیتي مسله راخلو. د خوس امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو په دې ولایت کې سلګونه بوتل الکولي مشروبات، یو اندازه چرس او 4 تنه منشخونکي نیولې دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ رادیو ته وویل یادتو کې چې په ترکیب کې 300 بوتله الکولي مشروبات او یوه اندازه چرس دي. د پولیسو لخوا په وروستیو ورځو کې په مرکز او ضرور تر ماینخښونکي بیا په یوه ورسواری کې د ماینخښونې پر مهال لاس په لاس نیول شوي دي.
بیا هم زمونږ پولیسو د موثقو اطلاعاتو په بنا سره په دوو ساحو کې، چې یو ساحه کې چرسو، په دویم ځای کې په یو کور کې چې دغه مشروبات د غذای نه خرڅول کېدل، پولیس لاړل په هغې باندې عملیات وکړل. همداشانتا موږ 4 نفره هغه څوک چې ماینونه ځای په ځای کول بل فیل د ماینونو سره نیول دي.
د نشه یي توکو پر ضد د ځایي ادارې سرپرست نجیب الرحمن همدرد وایي په خوست کې د نشه یي توکو کښت او تولید نشته خو قاچاق شته چې امنیتي ادارې په دې برخه کې خپل کوښښ کوي.
په خوست کې خدره موادو دوی برخې په مطلق ډول 0 دي چې یو یې تولید دی او بل یې کښته. په کچاکو برخه کې هم زمونږ پولیس خپلې هلې ځلې کې مونږ د ولسونو د علما کرام او د ځوانانو د ټولو نه مغوښتنه هم داده چې زمونږ د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي او په دې مبارزه کې فعاله برخه واخلي.
که څه هم د خوست امنیتي چارواکي او اړوند مسؤلین په یاد ولایت کې د یوه اندازه الکولي مشروباتو او نورو نشه یي توکو د نیولو خبره کوي، خو بیا بل لوري ته کتونکي وایي تر هغه چې مسؤلې ادارې د نشه یي توکو د خرڅلاو او استعمال مخنیوي ته جدي توجه ونه کړي نو ممکن په نږدې وخت کې له شته هلو ځلو څخه د تمې سره سمې پایلې ترلاسه نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر پراستولې سمس کلی کې د کتابونو په لیږلو کې باید د معارف رئیس موجود وي، ځکه چې د ده په وینا نور له کتابونو هم غلا کوي. بشیر هلمن له کابل لیکي لویو موټرو د کارته نو او په ګرامو یو سړک خراب کړای دی. کله چې باران وشي ډنډ اوبه پکې درې شي، ښاروالي باید توجه ورته وکړي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار نه پراستول سمس کلی کی ترڅو چې افغانان اسلام آباد ته کار کوي، اسد آباد او جلال آباد په جوړ نشي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لی کی روان کال باید د جګړې پر ځای سولې ته پاملرنه زیات شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لی کی روسیا دا 15 کال کې چې له طالبانو سره په پوځي او مالی برخو کې مرستې کوي. میرام شاله ګیلان لی کی چې شایسته هوا ده، ګلان په غوړې دوري. او عبدالرحمن له روزګان پراستولې سم سکلی کلی دی، زه نه پوهېږم چې طالبان به کله سولې ته غاړه کیږي، خو باید سوله وکړي چې افغانان آرام شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واورې چې په کندوز کې د شاتو تولیدات زیات شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو دا مسله راخیستې ده چې د بلاروس د بشري حقونو یو ډله وایي په دغه هیواد کې شاوخوا 130 فعالان نیول شوي دي او نن په پام کې ده چې هلته مظاهرې هم وشي. خو 10:30 دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجیې صاحبۍ څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ مزار شریف ښار ته رسیدلی او تمه ده چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د بلخ د ولایت مقام د نوې ودانۍ د پرانستلو ترڅنګ د مبارکي روزي لوی جماعت ګټې اخیستنې ته وسپاري او د ښوونځي د زنګ په وهل سره به په بلخ کې نوی تعلیمي کال پیل شي. په پام کې ده چې ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د کورنۍ او چارو او دفاع وزیران د غراز د ملي امنیت عمومي رئیس استیزا کړی. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې درې پاکستانی بلاک لیکونکي دین ته په سپکاوي تورن کړي. دا هغه تور دی چې د پاکستان د قانون له مخې مجرم اعدامیږي. د امریکا په استازي جرګې کې جمهوری پالو د اوباما د روغتي بیمې د قانون د لغوه کېدو لپاره وړاندې شوې لایحې ته له رایې چولو لاس واخیست. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به را روانه اونۍ په بروکسل کې د ناټو مقر ته لاړ شي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي دي چې ژر تر ژره په سوریې کې د اوربند لپاره خبري وکړي ترڅو په دغه جګړه ځپلي هیواد کې وضعیت نور پسې خراب نشي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د دې موسم د حساسیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات ترکو. خو اوس به کندوز ته مخه کړو. په کندوز کې د شاتو تولیدات مخ په زیاتې دودي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو ساتنې خورا پرمختګ کړی دی او د دې ولایت شات ان بهر ته هم صادرې شي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
په کندز کې د شاتو تولیداتو وده موندلې او د شاتو مچیو فارمونه هم په دې ولایت کې د زیاتېدو په حال کې دي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د شاتو مچیو مسؤل فدا محمد وایي چې د کورنیو شاتو د تولیداتو په زیاتېدو سره د مچۍ ساتنې په فارمونو کې یو زیات شمېر روزګار خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د نوموړي په وینا چې په کندز کې په دې څو کلونو کې د شاتو مچیو ساتنې پرمختګ کړی ځکه د دې ولایت آب و هوا د مچیو ساتنې لپاره مساعده ده. د هغه په خبره د مچیو له یوې کورنۍ څخه څه باندې 1.5 کیلو خالص شات یا اصل ترلاسه کیږي. زموږ کوپراتیفونو ته د مچیو روزنې او د اصل پروسس په برخه کې د یو شمېر موسسو لخوا روزنه ورکړل شوې او د مچیو له یوې کورنۍ څخه موږ څه باندې 1.5 کیلو شات ترلاسه کوو او په کندز کې د زون په کچه د شاتو مچیو ډېره ښه نتیجه ورکړې. ښاغلی فدا محمد زیاتوي چې د شاتو حاصلاتو په زیاتېدو سره په کندز کې د شاتو درې لوی کوپراتیفونه جوړ شوي چې دوی په خپله د شاتو پروسس ماشینونه لري او له پروسس څخه وروسته د خپل تولیدات هم کورني بازار ته عرضه کوي، همدارنګه بهر ته هم صادروي. موږ په کندز کې درې ستر د مچیو کوپراتیفونه لرو. هر یوې څه باندې 2000 د مچیو کورنۍ لري. دوی په خپله د شاتو د پروسس ماشینونه، قوطي او لیبل لري. په یو ښه ستاندرد سره تولیدات لري او دوی خپل تولیدات بهر ته هم صادروي. په کندز کې اوس مهال یو زیات شمېر خلک د مچیو ساتنې په کاروبار بوخت دي او اقتصادي ستونزې هم ورسره هوارې شوي دي. په ورته وخت کې محمد الله ترکمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له وک کلونو راهیسې د مچیو ساتنې فارم لري او تیر کال 100 کیلو خالص شات تولید او بازار ته وړاندې کړي دي.
د
کندز په قلعهزال ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لرم او وک کاله کېږي چې د اصلو مچۍ مې ساتلي او د خپل کار څخه راضي یم او اقتصادي ستونزې مې هم ورسره هوارې شوي دي. د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت او د یو منظم سیستم لرونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته. ملکه د شاتو مچیو پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو تر څنګ د سیچ، سنځلې، سپیلنی، د اکاسي او د شکرو ونو له پاڼو څخه تغذیه کوي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي چې 1 کیلو شات په بازار کې څه باندې 500 افغانۍ پلورل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلاروس د بشري حقونو یوه ډله وایي په دغه هیواد کې شاوخوا 130 فعالان نیول شوي دي. دوی چې په روزګارو کسانو د حکومت د مالیې لګولو پر ضد اعتراض کړی وو په څه باندې 15 ورځنی بند محکوم شوي، ځکه نو نشي کولی په هغو تازه مظاهرو او لاریونونو کې چې نن په پام کې دي برخه واخلي. صالح محمد صالح راپور لري.
د بلاروس په پلازمینه مینسک کې ډیرا د پسرلی په نامه د بشري حقونو ډلې پرون جمعه وویل چې د نیول سویو کسانو د بند حکم به د دې سبب سي چې دوی ونیسي کولی په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې د ازادۍ د ورځې په نامه کلنی لاریون او نورو مظاهرو کې برخه واخلي. د دغه سازمان په حواله نورې محاکمې یا د دایریدو په حال کې دي یا هم ځنډول سوي دي. په بلاروس کې دغه کلنی لاریونونه د بلاروس د خلکو جمهوریت د کال د پوره کېدو په مناسبت کېږي چې په 1918 میلادي کال کې تر یو کال لنډه موده دوام وکړ. سږکال دغه لاریونونه په داسې حال کې کېږي چې پر روزګارو کسانو د حکومت لخوا د مالی وضع کولو له کبله مظاهرې سوي دي. که څه هم د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا څه باندې 2 اونۍ مخکې اعلان وکړ چې حکومت به له وزګارو کسانو د مالی اخیستل یو کال وځنډوي، خو بیا هم د خلکو مظاهرو ادامه ومونده. فعالان وایي چارواکو په ناسمو تورونو مظاهرچیان جیلونو ته اچولي، ځکه دوی بیره لري چې په نننیو لاریونونو کې شاید ډیر کسان برخه واخلي. د بلاروس ولسمشر شغلی لوکاشینکا د نننیو لاریونونو په درشل کې ویل چې قانون به عملي کیږي. موږ نور غلی نه پاتې کیږو. ما مخکې هم په دې اړه خبرې کړې دي. له هغه چا سره به سخت چلند وسی چې له قانون څخه سرغړونه کوي. په همدې حال کې د بیلاروس کې جی بی یا د امنیتي خدماتو ادارې د پنځشنبې نه وخت وویل په جلا مورد کې د وسلوالې ناکراری په تور د نیول سوو کسانو شمیر 26 ته ورسید. د پلان سوي مارش په درشل کې امنیتي افسرانو چې شخصي جامعې وي د مخالف زرغون ګوند د مینسک له دفتره تر لاسو ډیر کسان نیولي چې په هغوی کې محلي او بهرني خبریالان هم شامل دي. فعالانو په دې دفتر کې د هغو کسانو خپل خپلوانو ته چې په وروستیو کې نیول سوي مرستې راټولولې. په نیول سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګې خبریاله هالینا اباکونچیک، د فرانس 24 بریتانوي خبریال ګالیور ګراک او له کیف څخه د خبریدونکو اونیزي نووی وریمیا، یوه اوکراینی خبریاله کریستینا بیردنس کیخ شامل و. خو میرمن بیردنس کیخ پرون ناوخته پر فیسبوک ولیکل چې خبریالان خوشی سوي، خلاص نور کسان لا هم د پولیسو په یو محلي دفتر کې توقیف دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان دیمیتر میرونچک ازادي راډیو ته ویل چې وزارت یې د خبریالانو په توقیف خبر دی، خو دا مسأله څېړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړه چې یقیني دي کړي چې په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې به د تیر اونۍ په څیر بیا سوله ییز اعتراض کوونکي او لاریونوال په زوره نه نیول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سا
سلامونه او ستاسو د روغ صحت په هیله ز نجیه صفایم او تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري په پروگرام کې سره د کابل د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب په خیر اغلی خبرونه ته ډیر زیات مننه.
سلام چې موږ دعوت کوم او ان شاء الله امید لرو چې په دغه وخت کې دلته ان شاء الله د خپل وطندارانو په خدمت کې وو.
ډیر زیات مننه دوستانو خبرونه تر پای سره ملتیا وکړی. په خبرونه کې نن د حساسیتونو په خبرې کو او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د حساسیتونو په اړه مې یو لنډ راپور چمتو کړی، د راپور اورو بیا راګرځو خبرونه ته. ډیری خلک د ژمي په تیریدو او د پسرلي په راتلو د هوا غوړېدو ته خوشاله وي، خو د پسرلي د هوا له تودوخې سره ملګري حساسیتونه او الرژي د ډیرو لپاره ځورونکي دي. د هوا په تودېدو په ځینو ونو، بوټو او وښو کې داسې ګردونه او وړې ذرې تولیدېږي چې په سلګونو کیلومترو پورې په هوا کې د خپرېدو وړتیا لري. کچیرې تاسو له موسمي حساسیت سره مخ یې، نو علت یې دا دی چې تاسو په هر ساه اخیستو کې د لونو، بوټو او غوړېدلو ګلانو راپیدا شوي ګردونه تنفس کوئ. هغه مهال چې د وجود دفاعي سیستم د یوې بې ضرره بهرني څه په وړاندې دفاع پیل کړي، د حساسیت یا الرژۍ نښې او علامې څرګندېږي. د یو شمیر روغتیایي متخصصینو په وینا دا غبرګون کله هم ځورونکي او کله ناکله د ژوند ګواښونکي وي. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
الرژي خپل د بدن عکس العمل دی د یو اجنبي جسم په مقابل کې، او دا یو سیستمیک ناروغي ده. یعنی د بدن عکس العمل یو اجنبي جسم په مقابل کې راپاریږي او بالاخره وجود هم په جلد کې حساسیت ښکاره کولی شي، هم په هضمي سیستم کې د بلګې په ډول باندې حساسیت راښکاره کولی شي، او هم په اوسني وختونو کې چون پسرلی دی، په دغه وختونو کې د دې الرژي او حساسیتونو پیښې ډېرې زیاتې لیدل کېږي.
خو د دغو حساسیتونو مهمې نښې نښانې څه دي؟ بیا هم له ښاغلي اقبال څخه اورو.
ځینې خلک د ګلونه راشنه شي، بوټي راشنه شي او غوټۍ وکړي، د دې د بوی سره د انسان بدن حساسیت لري او د دې په مقابل کې یو پرنجه ښکاره کوي. حتی وای چې زما پوزې بندېږي، حتی ځینې خلک وایي چې ستونی مې خارښ کوي، جلدي خارښتونه راته پیدا کېږي. په ذهن کې ځینې خلک ورسره حتی شدید عکس العمل ښیي، وایي نفس کوتاهي یا نفس قیدي یا ساه بندېږي.
د دوی په وینا په دې موسم کې همدارنګه له وښو څخه پورته کېدونکي یو ډول ګرجن مواد هم چې هوا کې خپرېږي د ډېرو خلکو د حساسیت سبب کېږي. د روغتي متخصصینو په وینا ونې ځکه د الرژۍ او حساسیت سبب کېږي ځکه چې په پسرلي کې یو ډول دوړه او ګرد تولیدوي چې وچې او روښانه وړې ذرې دي چې لږ تر لږه یولس ډوله ونې داسې شته چې د حساسیت لرونکي ذرې په هوا کې خپروي. د پسرلنی حساسیت د راکمولو لارې چارې څه دي؟ ډاکټر پرویز اقبال د دغو حساسیتونو د مخنیوي لارو چارو په اړه وویل،
پسرلی دی بهترین رای حل. هر مسلمان او هر افغان دا باندې دا وطن حق لري چې باید یو نیالګي وکړي. ګرد و غبار او دوړې به کمې شي. د محیط شاوخوا ته پاکوالی ډېر زیات اړین او مهم دی. همیشه باید کوشش وشي چې په خپل کور کې باید مخکې د دې نه چې موږ او تاسو جارو وو باید او پاشي وکړو، کوڅې باید او پاشي شي، باید د کیفیته تیل را وارد نه شي تر څو پورې د موټرو ماشینونه چک شي منظم. هغه کسان چې اکثره د بوټو سره د ګلانو سره حساسیت ښایي کوشش دې دا وکړي چې په هغه وختونو کې په هغه ساحو کې تیریږي باید یو ماسک واچوي، باید ځان وساتي. هغه کسان چې د سګرټ لوګي سره حساسیت لري، د سګرټانو څخه هم خواهش دا ده چې باید بلاخره شخصي عمل یې باید په کونج کې سګرټ وڅکي او نورو مسلمانانو ته اذیت ورنه کړي.
روغتي متخصصین وایي پسرلنی حساسیتونه عموما د مارچ د میاشتې له نیمایي وروسته په ګڼو هیوادونو کې پیلېږي او میلیونونه انسانان متاثره کوي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځې پونه کې
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورې په خبرونه کې د کابل د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري سره ملمه دی او د حساسیتونو په اړه به موږ ته معلومات راکړي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سید نوري، د موسمي حساسیت مهم عوامل څه دي ستاسو په نظر؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو په راپورتاژ کې مو اوریدل، علتونه مختلف دي، کېدای شي ګرد، خاوره، دوړه، پولان یا یو نوخاص گرد ونو د ګلانو بویونه دی، بویونه کېدای شي د ګل بوی وي یا فاضله مواد د حیواناتو چې هغه هم بوی هم کولی شي او ګرد خاوره او هغه یو دوړه هم کولی شي چې د حساسیت سبب شي. بر علاوه د هغو څخه بویونو کې شامل چې دي هغه عطرونه دي چې مختلف نوع عطرونه هم کولی شي چې دغسې مشکلات ایجاد کړم. او د دې نه علاوه دغه د دودونه چې دي، دودونه کېدای شي د سګرېټ وي یا د نور هغه شیان چې دود تولیدوي لکه د موټرو دود شوله یا کیمیاوي مواد هم کولی شي چې بعضې وخت په خارج چې په فابریکو کې کار کوه بعض خاص کیمیاوي مواد هم کولی شي چې د حساسیت سبب شي هغه شخص ته د موسمی یا سال تمام حساسیت پیدا کړي چې د حساسیت کېدای شي چې په پوزه پورې منحصر وي او یا کولی شي چې په نورو قسمتو د اعضاو کې لکه ستونه یا غوږونه او حتی سینه یا نفس تنگی هم شخص ته ایجاد کړي. حساسیت دوه رقمه دی، خصوصا د پوز حساسیت یو موسمی دی بل سال تمام. موسمی هغه حساسیت چې هغه په مشخص موسم کې لیدل کی چې زیاتران په پسرلی کې چون ګلان او دغه ونې په دوه وخت کې خپل هغه بوی او هغه ګرد او شای پیدا کین په دوه موسم کې زیات لیدل کی. بر علاوه دغه څه په منی کې هم کېدای شي چې د موسمی حساسیت ولیدل شي او یو دی چې سال تمام یا په ټول کال کې دغه شخص دغه مشکلات څخه چې لکه پوز بندشت یا د پوز د اوبو بیداد بندشت پوز دی بعض خلکو کې کېدای شي لکه ما چې که مو چې دا حساسیت کېدای شي تنه منحصر په پوزه پورې نه وي، کېدای شي مریض ته استونی خارخ هم پیدا شي، کېدای شي غوږو کې خارخ ورته پیدا شي، کېدای شي د سترګو خارخ او سترګو نه دی او بو به د نه یا وښ کې کېدل هم ورسره ملګری وي. بر علاوه د غو څخه کېدای شي حتی په بعضو حالاتو کې مریض ته نفس قیدی پیدا شي چې په غو صورت کې کېدای شي مریض یعنی برونکل استما هم ولري. نو نظر مصابیت ته چې کوم ځای مصاب کړی دی اراز علایم مختلف دی. خوب په عمومي ډول کوم چې په شخص دی دغه مواد څه چده حساسیت لري چې دا مو چې کېدای شي
نوري په بخن سره یو اوریدونکو ډیر زیات منتظر پات شو. هرات نه خان محمد په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، تاسو مرهم جوړ به خیر
ډیر زیات مننه، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامت خو زما د ډاکټر سره یو پوښتنه ده چې دا غزما پازه چې ده د همیش لپاره کې جمعې ګرمي هغه ډیره وچه کیږي وچه وچه کیږي او دا وبه داسې کله چې سخت سي تاسو چې سپیږم شتي بیا په ډیر تکلیف باندې را بلیږي او چې کله دا پوز هر وخت او داس کوم هر وخت به ویني کوي هر وخت دا عرب داس سره ویني کوي نور وختنم وبه وچه کیږي نو بس ور سره په تکلیف او ډیر ډاکټرانو ته ډیر چې متخصص ځان ته وایي هغه ډاکټر ته سلام
دیگران ورور مشکل زیاتره پاتی که دلا ده سینوزیت ده خوز دغه مشکلات چې تا وې د تنه په سینوزیت کې یا د دماغو چرک یا خلک بعض خلک ورته نزلم یا تنه په دو کې ملي دل کې یعنی کېدای شي نور مرزونه هم دغه سه اراز علم چې تا وې منځ راوړي. نو په هر ترتیب ته کولای شي چې خصوصا یو وخت دماغو دی واخستل شي خصوصا هغه د مغزای د متخصص ګشګلو سره ډاکټر سره په مشوره یو دماغو عکس د اول واخستل شي چې ولیدل شي چې آیا تا دماغونه چرک لري کنه یا سینوزایتس لري کنه. خصوصا مغزل لري سینوزایت زیاتران عامل ده دغه مشکلات چتاوه ده یو عامل ده. نو که چیرې ما دماغونه د چرک ولري د دماغو د چرک تداوی مختلفه ده کده شي معمولا په تداوی یا په دوا باندې جواب وي حتی په بعضو اوقات کې خصوصا وخه اسانه درملنه ستا ته خایم کې دوسه د مشکلات رفع شول نو خیر که ډاکټر تام نه نړ ان شاء الله دغه یو اسانه او کم مصرف درملنه نه زده خایم چې هغه عبارت ده د څه چې ته یو ګلاس شرګر مې وبخله او داسې د دوه نه خوته درې نه خوته قدر ته مالګه کې اچوه او دغه حل کوا د مالګه کې او پس دغه گیز بګه د اقل او کتو درې وخت یو کې خو بيخي خدا او د دون علاوه کده ول شه د دوه په ځای تصویروم نمکی یا چاغم دغه شی تقریبا جوړی خلک په حساب سپاکتر به وي ولک به بهتره وي. نو په دوه باندې پوزې ورځ دوه وخت درې وخت ومنځم
یعنی دغه اوبه یا د بمبې په واسطه سرنج په واسطه یا د په برغوي کې ونیسئ وای او پوزه باندې کش کړو، پس دغو پوزه پاکه کړئ سغې کې یعنی، او انشاءالله چې دوسته به د مشکل رفع شي. بر علاوه د هغو څخه پوزه غوړوه، او که چیرې مشکلات رفع نه شول نو بیا ما درته وویل چې بهتره دغه کوي چې عکس واخیستل شي، او که په دوا کېدله په دوا باندې تداوي وشي، او که په دوا نه کېږي بعضې وخت مینځل کېږي. بر علاوه د هغو څخه بعضې وخت په پوزه کې یو تعداد مساعد کننده فکتورونه د چرک د دماغ پاره موجود وي چې هغه عبارت د انحراف د پوز یا نزل سپټ ډیویشن یا ډی ان اس ورته ویل کی دومره است چې کچېره پوز پرده دی کګا وی نو باید هغه یو فزیکی بندش دی، نو هغه بندش باید رفع شي، او دغه چرت د دماغ لکه څنګه تا چې چوکا بعض وخت خوګو کې مشکل پیدا کی په دوه خاطر چې هر غوږ نه یو پایپ سکوس شوی دی ستونیته، دا پایپ مسولیت دی لري چې دغه هوا متوسط غوږ ته ورسی او د دې د ایریشن یا د تهویه مسولیت لري. خو کله چې دغه شخص په مصاب په چرک دماغ شین او دغه افرازات رسی ستونی ته او دغه پایپ چې دلته په نازو فرانکس یا بلوم انفی که خلاص شوی دی، نو دغه پایپ التهابی کی کله چې دا التهابی شو هلته پرسوب منځ کې رسی، کله چې پرسوب په استاشن ټیوب یا نفری او استاخی که پیدا شو نو دغه د التهاب سبب کی، او د دې د التهاب د وجه نه په متوسط غوږ کې التهاب منځ رسی کده چې شخص ته سرخوږی د غوږ دردم پیدا شي، کده شي دروندواله هم پیدا شي، کده شي شخص ته برنګاست غوږم ورته پیدا شي. نو په دې خاطر نو ته باید متخصص گوشګل تمال تنن چیرته لاړ شي او هغه نظر مشکل ته تشخیص وکاو او تداوی درته وکاو.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو او راي خبرونه زنګړی شوی الرژي یا حساسیتونو ته تاسې هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم خبريږي، او د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. هلته هم کولای شئ چې تاسې خپل پوښتنې مطرح کړئ. عبیدالله خان له لوګر نه مهرباني وکړئ.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهربانی. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
ما ډاکټر صاحب تقریبا تکلیف بندش بینی یا چیز داشتم تقریبا 6-7 سال یا 10 سال میشد. یک دو دفعه عملیات بینی هم کردم در پشاور، بازش فایده برام نکرد. قبل از عملیات و بعد از عملیات برای ما حالتش هیچ فرق نکرد. بعد از دوای آنتی بیوتیک برای ما هر دکتر میداد هیچ حالتم فرق نمیکرد. من خودم حافظ هستم، تلاوت که میکنم من حنجره و سیستم تنفسیم خیلی در حالت تلاوت با تخ زدن و با این چیزا برای مجبور میکنه که هر لحظه باید من سینه رو صاف کنم و تخ تخ کنم. زیادتر وقتا بینیم بند میباشه، یک لحظه یک طرف بند میباشه، باز دیگه لحظه دیگه دفعه دیگه طرف بند میشه. هیچ مشکلم خوب نشه با دکتر رفتن و با دوای انتیبیوتیک استفاده کردن، هیچ مشکلم خوب نشه.
دوست عزیز عبیدالله جان، میبخشی، بر علاوه بندش بینی دیگه مشکلات بالخصوص سردردی، آیا افرازات به گلونت میایا نمیایا؟
بله بله دکتر، بعضی موقع که من شب خواب نباشم اگه بینیم پیش از کمی شد مثل قبل که شما گفتیم با چیز سیروم نمکی یا نمک کم میگرفتیم دماغم پاک میکردم، باز خواب میکردم کم بهتر میبودم، صبح سرم درد نمیکرد. در حالتی که بینیم بند میبود صبح، تو میگی بلکل اصلا من خواب نکردم. میگه خصوصا در حالتی که من تلاوت میکنم، تلاوت اصلا من اذیت میکنه، تلاوت نمیتونم و همی بندش بینیم باعث میشه که من باید تخ تخ کنم، سینه من صاف کنم. از سینه من عکساش گرفتم، از بینیم من عکساش گرفتم. دکتر میگه مشکل نداره، دوای انتی بیوتیک چیز برام میده، او تا حدی برام فایده میکنه، اما مکمل من سابق یک وقت در وقتی چیز که حفظ میکردم روز 15 سپاره 10 سپاره تلاوت میکردم، ولی یک سپاره هم تلاوت نمیکنم.
عبیدالله جان، بندش بینی قسمی که قبلا هم اگه تعقیب کرده باشی برنامه را، ما علتایش هم گفتیم که علتای متعدد دارم. در صورتی که چرک دماغ داشته باشیم و زیاد همینطور معلوم میشه که خودت چرک دماغ داری یا مو نزله و زکام یا سینوزایتیس داری، بهتر است که خودت هم یک عکس بینید گرفته شوه یا عکس دماغیت گرفته شوه که معلوم شوه که چرک دماغ دماغ داری یا نداری. اول همی گپ یا تایید شوه یا رد شوه. اگر تایید شد خو چون حتما تداویم زیاد کردی دیگه بهترش است که ششته شوه، و اگر فاکتورهای مساعد کننده مثلا پرده بینیت کج باشه باید او پرده بینیت راست شوه و عملیات کار داره و عملیاتشان به نام استعمار یا سبمکوزل ریزکشن گفته میشه، او عملیات بر کار است. و اگر یک تعداد گوشتای طبیعی بینی موجود است که به نام نظر توربینات گفته میشه است، معمولا سه دانه می باشه، بعض وقت میشه که تا چهارم شما موجود باشه، و او پوشیده به می گوشتا، یعنی گوشتایی است که در تحتش عظم قرار داره و از این عظم توسط یک گوش پوشیده شده، بعض وقت می گوشتا کلان میشه. در صورتی کلان شده باشه یا تداوی خود داره که یعنی یا سوختانده شوه یا عاملش پیدا شوه، اگر ریزش های متعدد و مکرر و مزمن سببش باشه می ریزش ها که تداوی شوه، خود به خود و گوشتام خود خرد میکنه. و اگر پرده کج باشه به علت کجی از این که یک طرف بینی بسیار فراخ می باشه، او گوشت خود کلان میکنه و مکجیم که ورداشته شوه خود خرد میکنه. بنابراین از این یک تداوی جراحی دیگه از این هست که یک سوختانده میشه یا لینیر کوتورایزیشن برش گفته میشه، پروسیجر جراحی است. و یا در صورتی که به این تداوی مشکل مریض رفع نشد، در اون صورت میشه که توربینکتومی یا یک قسمت از این توربینات یا می گوشت که مردم میگه او ورداشته شوه، که یا میشه به شکل قسمی یا پارشال توربینکتومی شوه و یا به خشم توتال شوه، که معمولا باید توتال توربینکتومی نشوه به خاطر از اینکه وقتی که بینی فراخ شد در این صورت بینی به حساب مساعد به ارچق گرفتن میشه. وقتی بینی ارچق گرفت باز همون مشکلات که خودت یاد کردی که وقتی که ارچق روز کنی سبب خون بینی میشه، بندش هم پیدا میکنه، بعد بوی و تعفن هم پیدا میکنه. دیگه بهتر از با مشوره متخصص گوشگلو در موسایی که نزدیکت هست امی مشکل تا تشخیص شد و مطابق تشخیصش باز تداوی شد انشاءالله.
عبدالستار خونزاده پلیکه که دیل بلا مرغب نه میربانی و که خونزاده سب
سلام علیکم خوری نخبه سلامون استرسه و محترم دکتر سب که برد نکام و دستر آخون ندهیم در بالا من رابط خبت مرسی
میرونیم
سوال دکتر سب که داره ده که سوک زده که ستونی پر ده دختوی که تبابت و نکی آیا ودت نور سه مریدی زده که سخ پیدا کیری پا بدن کی او که سوک پر ده اومده دختی ده کم و غزاگان سخدی فریدو که
او دکمه
استفاده
رو
که
در
سوال تا که جواب
را که
دیر
بگیره بانی حفظ سطرخان استونی درد کم واقعاتو که یعنی دوم رضیات شایع نده لکه دی پوز اساسیت چه سومره شایع ده یا او غمر دی استونی حساسیت دوم را شایع نده. خب بعضی وقت که داشتی دی پوز دی اساسیت سیا یوزا یا ملگره ایوی او که مشخص دی استونی درد یا استونی خارخ اساسیتی منشأ ولیدی دومره خاص قابل تشویش نده، بهترین تداوی وقایع داده چاغ شیان چلکه مخک مذکر وکل چه کده شی دغه گرد ونووی گرد گلانووی بوید گلانووی بوید عطروی یا بعضی کیمیاوی مواد چه مثلا سوک یو شخص په کیمیا بعض خاص فابریکو که چه کیمیاوی مواد البته مثلا په پروسس کیگی یا تولیدیگی اغل تا کار کنه او اغه زاینه باید ځان وساتی، یا کده شی بعض وخت تا خوراک باب که رو لیره چی پوغو جمله که یو توشان بزویم او دا مطلب دیدو خبر دم نده چه دقشان چیزه وست انشالله ذکر که اومه دید خام خودشان طول خلق دی بسی دو نزان لری ساتی و دادی نخوری نه دادی اقا خلق حتی چه پو دو مرز مبتلا هموی متوجه دی وستی چه کدهشی که دقشان دید اساسیت دستونی یا دی پوز سبب کیگی نو پوغو صورت که دو قشان نلخ کم خوری یا دی ورتواقه وستی چه پیدای کاده چه دو جمله چه خواهگه زیاد ویل که بعض وقت کچالو لوبیا توربانجان و خستباب یا مثلا بادام دی پسته دی دقشان هم کدهشی چه دی اساسیتو سبب شیم و اقا نور بویدارشان میچه مخ که وکل چه بویدارشان تنات پتروپ گلانو پر من حسر نشه که داشت چه حتی دقا اتاق مگتاسه ده رنگی بود ده وجه نه هم دقا مشکلات یو شخص پیدا شی.
که دموکراسی نوائی
ظلم و استبداد بو
که دموکراسی نوائی دنجون و خوانزی با نو پرانستل شوی
خلق و حکومت بنوائی
که دموکراسی نوائی نو رسانه بنوائی
ازادی راڈیو ده دموکراسی املا تنه